आज व्यू 360 में अमेरिका में नवंबर के सदारती इंतखाबात में मुस्लिम वोट कितना अहम है और मुसलमान वोटर का किसी उम्मीदवार की तरफ झुकाव क्या किरदार अदा कर सकता है, बात करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। नवंबर में होने वाले अमरीकी इंतखाबात के वक्त तकरीबन 25 करोड़ अमरीकी वोट डालने के अहल होंगे। अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो इन वोटर्स के लिए इस वक्त सबसे अहम इशूज में मईशत, इमिग्रेशन, रिप्रोडक्टिव राइट्स और खारजा पॉलिसी शामिल है। अगरचे खारजा पॉलिसी सदारती इंतखाबात में अक्सर बड़े इशूज में शामिल नहीं होती, लेकिन इस वक्त दुनिया में जारी दो अहम जंगों यानी गजा में इसराइल हमास जंग और यूक्रेन रूस के तनाजे ने खारजा पॉलिसी को अमेरिकन वोटर्स की टॉप 5 तरजीहात में ला खड़ा किया है। और अगर बात की जाए मुस्लिम अमेरिकन वोटर्स की तो अमेरिका में मुसलमानों की हुकूक की तंजीम काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस या केयर के एक हालिया सर्वे के मुताबिक मुस्लिम अमेरिकन के नज़दीक सबसे अहम इशूज़ में बैनुल-अक़वामी सतह पर इंसानी हुकूक, मजहबी आज़ादी, हेल्थ केयर, मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज जुराइम और खारजा पॉलिसी के मामलों में फलस्तीन इसराइल तनाज़ा शामिल है। आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अमरीकी सदारती इंतखाबात में मुसलमानों का वोट क्या कोई फैसला कुन किरदार अदा कर सकता है। वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू अब व्हाट्सएप पर भी मौजूद है। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें और फॉलो करें हमारे व्हाट्सएप चैनल को ताजा तरीन खबरें, तजिये, तबसरे और दिलचस्प वीडियोज के लिए। अमेरिका में मुसलमानों के हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीम काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस की तरफ से सदारती इंतखाबात में अमेरिकी मुसलमान वोटरों की तरजीहात के बारे में गुज़िश्ता हफ्ते एक सर्वे जारी किया गया, जिसके मुताबिक तकरीबन एक तिहाई मुसलमान वोटर्स कामला हैरिस को वोट डालने का इरादा रखते हैं। केयर के इस ताजा तरीन सर्वे के नतज के मुताबिक तकरीबन 29.5% अमरीकी मुसलमान वोटर्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस को वोट डालने का इरादा रखते हैं। तकरीबन 29% अमरीकी मुसलमान वोटर्स अमरीका की छोटी पार्टी ग्रीन पार्टी की 74 साल जिल स्टाइन को वोट डालना चाहते हैं, जबकि सिर्फ 11% अमरीकी मुसलमान रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को वोट डालने का इरादा रखते हैं। एक और अमरीकी सदारती उम्मीदवार कॉर्न वेस्ट को इस सर्वे के मुताबिक 4% अमरीकी मुसलमान वोटर्स की हिमायत हासिल है। इस सर्वे के मुताबिक 16% से ज्यादा अमरीकी मुसलमान वोटर्स ने अभी तक अपने उम्मीदवार के बारे में फैसला नहीं किया। दो हफ्ते पहले अपनी पार्टी की तरफ से बाकायदा सदारती उम्मीदवार नामजद होने के बाद डेमोक्रेटिक उम्मीदवार और नायब सदर कमला हैरिस ने अपने पहले टीवी इंटरव्यू में कहा कि वो इसराइल को हथियार फ्राहम करने से गुरेज नहीं करेंगी। कमला हैरिस ने अमरीकी टीवी CNN की डाना बैश को बताया कि वो एक मजबूत इसराइल की हिमायत करती हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि गजा में जंगबंदी के लिए एक मुआहदा जरूरी है। कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ अरकान के इस मुतालबे को भी मुस्तरद कर दिया कि गजा में फलस्तीनी शहरियों की हलाकतों की वजह से अमरीका इसराइल को हथियार देने की पॉलिसी पर नजरसानी करे। अमरीकी मुसलमान इसराइल की तरफ से गजा में फलस्तीनियों की हलाकतों और सदर बाइडन की इसराइल के बारे में पॉलिसी से नाखुश हैं, और इसी नाराजगी को सदर बाइडन के लिए मुसलमान वोटर्स की हिमायत में होने वाली कमी की बड़ी वजह कहा गया। इसी वजह से इस साल अमरीकी इंतखाबात के इब्तदाई मरहले यानी प्राइमरीज के दौरान 7 लाख से जायद डेमोक्रेटिक वोटर्स ने सदर बाइडन को वोट डालने की बजाय अनकमिटेड रहना पसंद किया था। अनकमिटेड उन वोटर्स को कहा जाता है जो किसी भी पार्टी के उम्मीदवार के लिए अपनी हिमायत का ऐलान नहीं करते। इनमें से एक बड़ी तादाद स्विंग स्टेट्स के मुसलमानों की है। स्विंग स्टेट्स वो अमरीकी रियासतें हैं जिनके नतायज अमरीकी सदारती इंतखाबात में फैसला कुन किरदार अदा करते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की नीलोफर मुगल ने वॉशिंगटन में चंद मुसलमान वोटर्स से जानने की कोशिश की कि वो इस वक्त किस पार्टी की पॉलिसी की हिमायत करते हैं।
जिस सतह की तबाही वहाँ हो रही है, वालिदैन होते हुए, इंसान होते हुए, एक अमरीकी होने के नाते और एक डेमोक्रेट होते हुए आप इससे नजरें नहीं चुरा सकते। डेमोक्रेटिक पार्टी वो है जिसमें आप इंसानी हकूक के लिए खड़े होते हैं। ये वो पार्टी है जिसमें आप दूसरों को देखकर कहते हैं कि वो हम जैसे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो यहाँ नहीं रहते, उनकी जिंदगियां हमारी जिंदगियों से कम बामायनी नहीं है। वो मेरी पार्टी है, मुझे लगता है कि मुझे मेरी पार्टी ने छोड़ दिया है। और जिन लोगों से मैं बात करती हूं, जिनमें निस्बतन ज्यादा डेमोक्रेट्स हैं, वो भी महसूस करते हैं कि उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया है, हमारी आवाज की कोई कदर नहीं।
इकॉनमी इज वेरी इम्पोर्टेंट, उसमें ये है कि अगर तो ट्रंप आ जाता है तो ही इज डेफिनेटली बेटर फॉर इकॉनमी, وہ پہلے بھی رہا ہے تو بزنس مین وار ویری ہیپی ود ہم. وہ ابھی دوبارہ آئے گا, بزنس پھر دوبارہ سے ٹھیک ہو جائیں گے. وہ خود بزنس مین ہے اور ان کو پتہ ہے کہ اکانومی کو کیسے بوسٹ کرنا. ہی گیوز یو لاٹ آف انسینٹیوس اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو وہ کرتے ہیں جو آج تک اس ملک میں کسی نے نہیں کی. ہی از ویری ہیلپ فل ٹوورڈ دی بزنس پیپل.
ورڈز نو لانگر مین اینی تھنگ, دے آر ہالو.
الفاظ اب کوئی معنی نہیں رکھتے, وہ کھوکھلے ہیں. ہم عملی اقدام چاہتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ کاملا ہیرس اس لڑائی کو ختم کرنے کا اثر و رسوخ رکھتی ہیں. وہ نائب صدر ہوتے ہوئے صدر بائیڈن سے بات کرتی ہیں, جو اپنی ایک فون کال سے اس قتل و غارت کو ختم کرنے کے قابل ہے. اور اب جو وہ بات کرتے ہوئے جنگ بندی کا لفظ استعمال کرتی ہیں وہ کھوکھلا ہے. یہ بس ایک نعرہ رہ گیا ہے. آج ہماری تحریک مطالبہ کر رہی ہے کہ امریکہ اسرائیل کو ہتھیار فروخت کرنا اور بھیجنا بند کرے. اسی طرح ہم وہاں دیر پا امن حاصل کر سکتے ہیں اور پھر مذاکرات کا آغاز کریں.
That we can achieve a lasting peace there and start negotiating from that point on.
غزہ سے گزشتہ ہفتے 6 اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں ملنے کے بعد اسرائیل میں نیتن یاہو حکومت کے خلاف شدید احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. مظاہروں میں جنگ بندی معاہدہ نہ ہونے کی وجہ سے یرغمالیوں کی واپسی میں ناکامی پر حکومت کے لیے غم و غصے کا اظہار کیا گیا اور مطالبہ کیا گیا کہ فوری جنگ بندی کر کے باقی یرغمالیوں کو گھر واپس لایا جائے. مظاہرین نے امریکہ سے بھی فوری جنگ بندی میں مدد دینے کا مطالبہ کیا. دوسری طرف خطے کی طاقتوں اور امریکہ کی اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کی کئی ماہ سے جاری کوششیں گزشتہ ہفتے ایک بار پھر ناکام ہو گئیں. امریکہ میں تجزیہ کاروں کی رائے ہے کہ امریکی انتخابات کے بعد بھی آنے والی نئی امریکی انتظامیہ کو مشرق وسطی میں تناؤ کا معاملہ درپیش رہے گا.
غزہ میں ایک اور پناہ گزین کیمپ پر ایک اور جان لیوا اسرائیلی حملہ, جبکہ مذاکرات کار حماس کے زیر حراست اسرائیلی یرغمالوں کی رہائی کے بدلے میں جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک یرغمالی کو گزشتہ منگل آزاد کروا لیا گیا تھا. نائب صدر کاملا ہیرس نے صدارتی امیدوار کے طور پر اپنی نامزدگی قبول کرتے ہوئے یرغمالوں کی رہائی اور جنگ بندی پر زور دیا تھا.
صدر بائیڈن اور میں اس جنگ کے خاتمے کے لیے کام کر رہے ہیں تاکہ اسرائیل محفوظ ہو, یرغمالیوں کو رہا کیا جائے, غزہ میں مصائب ختم ہوں اور فلسطینی عوام اپنے وقار, سلامتی, آزادی اور حق خود ارادیت کا احساس کر سکے.
نائب صدر ہونے کے علاوہ کاملا کو خارجہ پالیسی کے امور میں کوئی تجربہ نہیں. ان کے قومی سلامتی کے مشیر فلپ گورڈن ہیں, جو صدر جو بائیڈن کے علاوہ بل کلنٹن اور باراک اوباما کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں. اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ماضی کی ڈیموکریٹک حکومتوں کی طرح اب بھی اسرائیل کے لیے فوجی تعاون سمیت دیگر امور پر پہلے جیسی پالیسی جاری رہے گی. اور قومی سلامتی کے لیے ان کی سابق مشیر نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے.
نائب صدر اور صدر نے اسرائیل کے لیے امریکی فوجی امداد کی حمایت کی ہے, نہ صرف اسرائیل کے ساتھ ہمارے موجودہ معاہدے کے مطابق بلکہ اس سال ان کی سیکیورٹی ضروریات کی وجہ سے اس میں اضافہ بھی کیا گیا ہے.
عرب اور مسلمان امریکیوں کے علاوہ ترقی پسند اور نوجوان ڈیموکریٹس کی جانب سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت پر پابندی کے مطالبات کے باوجود ایسا کیا گیا. اس کے ساتھ ہی کاملا ہیرس نے بائیڈن کے مقابلے میں فلسطینیوں کے مصائب کے لیے زیادہ ہمدردی کا اظہار کیا ہے.
We can't learn a lot from what she says.
ہم ان کی باتوں سے بہت کچھ اخذ نہیں کر سکتے, کیونکہ اب وہ جو کچھ کہہ رہی ہیں اس کا مقصد الیکشن جیتنا اور ڈیموکریٹک پارٹی کو متحد رکھنا ہے. اور چونکہ ڈیموکریٹک پارٹی ان افراد کے درمیان یکساں طور پر بٹی ہوئی ہے جو اسرائیل سے زیادہ ہمدردی رکھتے ہیں اور وہ جو فلسطینیوں کے لیے زیادہ ہمدردی رکھتے ہیں, اس لیے انہیں ایسا کہنا پڑتا ہے اور وہ یہی کر رہی ہیں.
بائیڈن کے مقابلے میں جو اکثر خود کو سہیونی کہتے ہیں, جمیکا اور بھارتی تارکین وطن کی بیٹی کاملا ہیرس گلوبل ساؤتھ کہلانے والے تھرڈ ورلڈ ممالک کے خیالات سے ممکنہ طور پر زیادہ باخبر ہو سکتی ہیں.
She is aware of how the rest of the world
وہ اس بات سے آگاہ ہیں کہ باقی دنیا مشرق وسطی نئے دور کے آبادیاتی اور سامراجی نظام کے بارے میں کیا محسوس کرتی ہے. اور میں واقعی پر امید ہوں کہ اگر وہ صدر بنتی ہیں تو انہیں ان تجربات پر عمل درآمد کا موقع ملے, کیونکہ یہ وہی حقیقت ہے جس کی امریکی خارجہ پالیسی کو آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے, جو گزشتہ 3 دہائیوں کے چیلنجز سے بہت مختلف ہیں.
اگر وہ نومبر میں جیت جاتی ہیں تو کاملا گزشتہ امریکی صدور کو درپیش چیلنجز کی وارث ہوں گی، جس میں مشرق وسطی کا طویل عرصے سے جاری تنازع بھی شامل ہے۔ انہیں اپنی خارجہ پالیسی خود بنانے کی ضرورت ہوگی۔ یہ ایک ایسا پرخطر اور پیچیدہ معاملہ ہے جس میں مختلف طرح کے مفادات کا عمل دخل ہے۔ پیٹسی ودا کسوارا کی رپورٹ کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔
امریکہ میں مسلمانوں کا ووٹ ان انتخابات میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے، اس پر بات کرتے ہیں ڈاکٹر زاہد بخاری سے۔ امریکی سیاست اور مسلمانوں کے امریکی معاشرے میں کردار پر بہت کام کر چکے ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر زاہد آپ کا۔ تقریباً 25 کروڑ اہل ووٹرز میں 25 لاکھ مسلمان ووٹ کتنے اہم ہو سکتے ہیں، اور وہ بھی جب تقسیم ہو تو؟
جی آپ نے بڑا صحیح سوال ہے۔ تو 1% تقریباً بنتے ہیں پاپولیشن بھی اور ووٹر میں بھی تعداد۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ویسے تو ان کی اہمیت نہیں ہو سکتی، لیکن جب بہت ہی الیکشن ٹائٹ ہو اور مقابلہ بہت ہی سخت ہو، اور آ کے مقابلہ آن ٹھہرے، مطلب 44 جو تقریباً 44 اسٹیٹس ہیں ان میں تو کوئی اس طرح کا مقابلہ نہیں ہے، 6 جو تقریباً جو سوئنگ اسٹیٹ جنہیں کہتے ہیں، بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹ کہتے ہیں، ان میں مقابلہ ہے۔ تو جب ٹائٹ الیکشن ہو جس میں 10,000 پہ، 20,000 پہ، 30,000 پہ فیصلہ ہونا ہے کہ وہ اسٹیٹ ریپبلکن کو، ٹرمپ کو جائے گی یا کمالا ہارس کو جائے گی، تو وہاں پھر اس طرح کے مائنارٹی ووٹس کی اہمیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور خاص طور پہ اگر ان میں ووٹنگ ریشو بھی عام نیشنل ریشو سے زیادہ ہو۔ تو اس لحاظ سے میرے خیال مشیگن میں اور جو کچھ اسٹیٹس ہیں، یعنی پینسلوینیا میں، جارجیا میں، سوئنگ اسٹیٹ جنہیں کہتے ہیں، اس میں پھر یہ جو ووٹ ہیں ان کی تعداد اور ان کی اہمیت جو ہے بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی۔
تو انتخابات میں امریکی مسلم ووٹر کے لیے سب سے اہم ایشو کیا ہوگا جس پر وہ اپنے ووٹ کا فیصلہ کرے گا آپ کے خیال میں؟
دیکھیں بس اس دفعہ بہت ہی، ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ واقعی مسلمان ووٹرز کو، نوجوان ووٹرز کو اور مائنارٹیز کو، ووٹس کو اور ڈیموکریٹ پروگریسو کو، ان کو اہمیت ملی ہے۔ عرب ووٹس کو اس دفعہ اہمیت ملی ہے، مین اسٹریم میڈیا میں بھی آیا ہے، خصوصاً جب انہوں نے پریزیڈینشیل پرائمری میں ڈیموکریٹس میں انکمیٹیڈ کے ووٹ بہت زیادہ کر دیے۔ اب اس موقع پہ میرا خیال ہے جو مسلمان ووٹ کی اہمیت ہے وہ یہ کہ وہ کسی کو جتا سکیں یا نہ جتا سکیں، وہ ڈیموکریٹ کینڈیڈیٹ کو ہروا ضرور سکتے ہیں، یہ ہے نازک مسئلہ اس وقت۔
لیکن ایک چیز، اگر ہم صدر بائیڈن کی جہاں تک بات کرتے ہیں، تو مسلمان صدر بائیڈن سے تو نالا ہیں، وہ تو ہم نے دیکھ لیا جس طرح آپ نے انکمیٹیڈ کا ذکر کیا، لیکن جب ہم نئے ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کی بات کرتے ہیں کاملا ہیرس کے لیے، تو کیئر کا حالیہ سروے جو ہے اس کے مطابق مسلمانوں کی حمایت 5% سے یا 6% سے بڑھ کے کاملا ہیرس کے لیے 30% سے زیادہ ہو چکی۔
جی جی بالکل صحیح ہے۔
تو کاملا ہیرس کے لیے سپورٹ میں اضافہ کیوں ہے پھر؟
وہ تو اس لیے کہ انہوں نے کم از کم بائیڈن کی نسبت الفاظ کا چناؤ میں یہ احتیاط برتی کہ اس میں انہوں نے سیز فائر کی بات کی، پیلسٹینین کی جو حالت اظہار ہے اس کی بات کی، لیکن سبسٹنس میں تو پالیسی میں کوئی چینج نہیں ہے۔ اس لیے بڑا فرق یہ ہو رہا ہے کہ جو جنریشنل فرق ہے کہ نوجوان جو ہیں، میرے اپنے گھر میں جو نوجوان ہیں، میرے بیٹے ہیں وہ اور میری بیٹیاں، وہ اتنی اس معاملے میں ان کی شدت والی رائے ہے کہ یہ تو جینوسائڈ کی حامی ہے، یہ کوئی اس کو اسلحہ دینے سے انکار نہیں کر رہی، تو ہم اس کو کیوں ووٹ دیں؟ تو ہم میرے اس وقت جو غصے کی جو کیفیت ہے وہ ٹھیک ہے کہ فرسٹ جو مطلب فرسٹ جنریشن میں اولڈر مسلمانوں میں بھی ہوا کہ چلو جی کچھ تو اطمینان ہوا۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں، یہ دو کامیابیاں ہوئی ہیں کہ آپ نے پریزیڈنٹ بائیڈن کو ان انتخاب سے دستبردار ہونا پڑا، تو اس میں کچھ نہ کچھ مسلمانوں کا اس جوش کا، اس غصے کا اظہار بھی ہے۔ پھر اس کے بعد وائس پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ میں بھی مسلمانوں نے اور بھی لوگوں نے بہت کمپین کی کہ پینسلوینیا کے گورنر کو وائس پریزیڈنٹ کا کینڈیڈیٹ نہیں ہونا چاہیے، اس میں بھی کامیابی ہوئی۔ اس وقت اوور آل مسلمانوں کی پارٹیسپیشن بھی پچھلے سالوں سے زیادہ ہے، تو وہ ابھی بھی جو غصہ ہے، جو شدت ہے، سبسٹنس میں تو چینج نہیں آئے گی، الفاظ کے انتخاب میں تبدیلی آئی ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں تھرڈ پارٹی کو دے دیں، کسی اور کو ووٹ دے دیں، انکمیٹڈ ہو جائیں الیکشن میں بھی، لیکن ہمیں مسلمان ووٹروں میں بھی یہ ہے کہ ہمیں اس کا اظہار کرنا چاہیے کہ یہ پالیسی ہمیں پسند نہیں ہے۔
تو آپ کے خیال میں کیا امریکی مسلمان کے لیے صدر بائیڈن کا انتخابی دور سے الگ ہونا کافی ہے، یا ان کے لیے مشرق وسطی سے متعلق امریکی پالیسی میں تبدیلی اصل معاملہ ہے، جس طرح آپ ذکر بھی کر رہے ہیں کہ جو غصہ ہے اصل میں وہی ہے؟
نہیں آپ بات آپ کی صحیح, لیکن یہ بھی میرا خیال مسلمانوں کو اندازہ پالیسی میں یکدم تبدیلی تو نہیں آئے گی. اس وقت تو یہ کامیابی ہوئی ہے کہ اسرائیل نواز جو پالیسی ہے, اے پیک کی جو پالیسی ہے, وہ امریکن مین اسٹریم میڈیا میں اب ڈسکس ہو رہی ہے. امریکہ کے مین اسٹریم اسکالر جو ہیں, تجزیہ نگار ہیں, وہ اس پہ تنقید کرتے ہیں, تو اوپنلی اس کا اس کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے. یہ کامیابی ہے بہت بڑی. اب پالیسی تبدیلی اس میں وقت لگے گا. اسی وقت لگنے میں بعض مسلمان خاص طور پہ نوجوان اور کئی آرگنائزیشن یہ سوچ رہی ہیں کہ ہم کم از کم یہ دکھا سکیں اگر اس دفعہ کہ اس جوش اور اس شدت کے جذبے کی وجہ سے, جذبے میں جو شدت ہے, کہ ہم ایک کینڈیڈیٹ کو ہروا سکتے ہیں, تو یہ بھی مسلمانوں کی اہمیت میں, آئندہ پولیٹیکل اہمیت میں اضافہ ہوگا. اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا, یعنی کس طرح کے چار سال ہمیں گزارنے پڑتے ہیں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زاہد بخاری, آپ ہمارے ساتھ تھے. اور مسلمان ووٹرز اگلے الیکشنز میں کیا رول پلے کریں گے اس پہ ہم سے بات کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا.
بہت شکریہ.
پیو ریسرچ سینٹر کے مطابق امریکہ میں ایشیائی امریکی اہل ووٹروں کی تعداد میں بھی تیزی سے اضافہ ہوا ہے. 2022 میں کیلیفورنیا میں ایشیائی امریکی اہل ووٹر سب سے زیادہ تھے, اس کے بعد نیو یارک اور پھر ٹیکسس کا نمبر آتا ہے.
ایشیا کا رنگ دیکھنا ہو تو ٹیکسس کا شہر ہیوسٹن دیکھ لینا ہی کافی ہے. یہاں جو کھانے ملتے ہیں ان میں ایشیائی ثقافتوں کا امتزاج ملتا ہے جو ان کاؤنٹیز میں آوسی ہیں جن سے مل کر وہ علاقہ بنتا ہے جو گریٹر ہیوسٹن کہلاتا ہے. ان میں سے ایک فورٹ بینڈ کاؤنٹی ہے جہاں کی آبادی کا 21% ایشیائی امریکی ہیں. یہی وہ علاقہ ہے جہاں چینی نژاد امریکی جے جے کلیمانس رہتی ہیں.
میرا خیال ہے پارٹی کوئی بھی ہو, وہ قطن قطن ایشیائی کمیونٹی کو نظر انداز نہیں کر سکتے.
مردم شماری کے مطابق امریکہ میں ایشیائی امریکی سب سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہوا گروپ ہے. گزشتہ 2 صدارتی انتخابات میں دیکھا گیا ہے کہ اس گروپ میں ووٹ دینے والوں کی تعداد میں بھی ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کاملا ہیرس نے اس کا نوٹس لیا اور حال ہی میں 2 اشتہارات ایشیائی امریکیوں کے لیے جاری کیے. ایشیائی امریکیوں کی اکثریت خود کو ریپبلکن کے بجائے ڈیموکریٹ کہتی ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایشیائی امریکی ووٹروں کی نصف سے زیادہ تعداد تارکین وطن ہیں.
میرے خیال میں ٹرمپ کی پالیسیاں اقلیتوں کو بہت نقصان پہنچاتی ہیں.
ان کی بہت سی پالیسیوں میں نہ صرف میکسیکو یا جنوبی امریکہ سے آئے غیر قانونی تارکین وطن کو ہدف بنایا گیا, بلکہ قانونی ترک وطن پر بھی پابندی لگا دی گئی.
پھر بھی سن 2024 کے ایشیائی امریکیوں کے بارے میں کیے گئے سروے سے ظاہر ہوتا ہے کہ 22% خود کو ریپبلکن کہتے ہیں.
ایشیائی امریکی چاہتے ہیں کہ حکومت کا عمل دخل کم ہو, یعنی آزادی زیادہ اور ٹیکس کم.
سروے سے ظاہر ہوا ہے کہ 31% ایشیائی امریکی ووٹر آزاد ووٹر کہلاتے ہیں, مگر ایشیائی امریکی ووٹرز کے سروے میں 42% کا کہنا ہے کہ ان سے کسی سیاسی پارٹی یا امیدوار نے رابطہ نہیں کیا. ڈینیل وانگ جو الیکشن کے مقامی دفتر میں کام کر چکے ہیں کہتے ہیں کہ اس کے لیے جزوی طور پر ایشیائی امریکی ووٹر ذمہ دار ہیں.
ہم منظم نہیں ہیں, ہم امریکی سیاسی نظام کو سمجھتے نہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم اپنی طاقت کیسے یکجا کر سکتے ہیں کہ مل کر کسی مشترکہ مقصد پر صرف کریں جو ہمارے پاس ہے ہی نہیں.
جن 15 ملین ایشیائی امریکیوں کو ووٹ دینے کا اہل قرار دیا گیا ان کا تعلق مختلف ملکوں سے ہے. ایشیائی ووٹروں کو یکجا کرنا مشکل رہا ہے. ایشیائی ووٹروں کو انتخابی مہم میں چندہ دینے کے لیے کہا جا رہا ہے, اور یہ بھی ایک چیلنج رہا ہے. اسے وانگ نے اس وقت قریب سے دیکھا جب وہ شہر کی کونسل کی نشست کے لیے امیدوار تھے.
ایشین کسی سیاسی مقصد کے لیے عطیات دینے کے عادی نہیں ہیں, وہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے.
کلیمانس بھی مقامی الیکشن میں حصہ لے چکی ہیں.
میرے خیال میں ایشین معاشرہ کرسچن معاشرے کی طرح نہیں ہے. کرسچنز کو دینے کی عادت ہوتی ہے, چنانچہ ایشینز کو آپ کو بتانا پڑتا ہے اور ان سے رابطہ کرنا پڑتا ہے.
گزشتہ صدارتی انتخابات کے دوران لگ بھگ 60% ایشیائی امریکیوں نے ووٹ دیا تھا. سیاسی سرگرم کارکن کہتے ہیں کہ نئے ایشیائی امریکی شہریوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے اور انہیں سیاسی عمل کے بارے میں بتانے سے انہیں اس کا حصہ بنایا جا سکتا ہے. ایلزبتھ لی کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ.
ایشیائی امریکی یا لاطینی امریکی کس طرح سے ان الیکشنز میں, آنے والے الیکشنز میں اپنا کردار ادا کریں گے, ان کا ووٹ کس طرح سے رول پلے کرے گا؟ مسلم ووٹ پہ ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر زاہد بخاری سے. اس وقت ڈاکٹر اویس سلیم لامار یونیورسٹی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ٹیکسس سے, ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ ایک رول پلے کریں گے یہ نسلی گروہ جو ہیں آنے والے انتخابات میں. اویس، امریکہ میں بسنے والے مختلف قومیتوں کا پس منظر رکھنے والے یا ہم نسلی گروہوں کی جب بات کرتے ہیں تو ان کا جھکاؤ کس طرف نظر آتا ہے آپ کو اگلے الیکشنز میں جو سرویز اب تک آئے ہیں ان کے مطابق؟
جی بہت شکریہ. دیکھیے ٹریڈیشنلی تو جو امیگرنٹس ہیں وہ ڈیموکریٹس کے لیے ووٹ کرتے رہے ہیں کیونکہ پرو امیگریشن پالیسیز جو ہیں وہ امیگرنٹس کی ہوتی ہیں. خاص طور پر اسمال بزنسز کے لیے جو انسینٹیوز ملتے ہیں پرو پور پالیسیز عام طور پر ڈیموکریٹس کی ہوتی ہیں. ریپبلکنز کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ بگ بزنس کو فائدہ دیتے ہیں. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو امیگریشن کیونکہ ایک بہت کینلی کنٹیسٹڈ ایشو بن چکا ہے امریکی انتخابات میں, صدارتی انتخابات میں. ڈونلڈ ٹرمپ جب پہلی دفعہ بھی صدر بنے تھے تب بھی یہ ایک ایشو تھا میکسیکو کے ساتھ, خاص طور پہ جو دیوار بنانے کا معاملہ تھا جس کو انہوں نے اپنی ایک طرح سے سینٹرل پیس رکھا تھا اپنی کیمپین کا اس وقت بھی. لیکن دوسری طرف جو میکسیکن کمیونٹی ہے وہ سب سے بڑا امیگرنٹ گروپ بن چکے ہیں اس وقت امریکہ کے اندر, خاص طور پر کیلیفورنیا میں, ٹیکسس میں, فلوریڈا میں, اس طرح کی ایریزونا میں, اس طرح کی ریاستوں میں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا امپیکٹ اب آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹریڈیشنلی یہ جو گروپس ہیں یہ بڑی تعداد میں ووٹ نہیں کرتے تھے, اور جب ڈونلڈ ٹرمپ پہلی دفعہ صدر بنے تب بھی یہ جو امیگرنٹ گروپس ہیں ان کے نمبر بہت کم تھے ووٹنگ کے. لیکن 2020 میں جب الیکشن ہوا تو ہم نے دیکھا کہ یہ نمبر اسپائک کیا, اور ان ریاستوں میں جیسے میں نے ذکر کیا کہ جارجیا, ایریزونا, پینسلوینیا, جہاں پہ امیگرنٹس نے بڑی تعداد میں ووٹ کیا, تو آپ کو وہ سٹیٹس فلپ ہوتی نظر آئیں جو سوئنگ سٹیٹس کہلاتی ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ ان انتخابات میں بھی جو کاسٹنگ ووٹ ہے امریکہ کا صدر بنانے کے لیے وہ امیگرنٹس کے پاس ہے. اگر وہ اپنا وزن کسی ایک پلڑے میں ڈال دیں گے تو وہ پلڑا جھک جائے گا اس طرف, اور اس امیدوار کے لیے صدر بننا بہت آسان ہو جائے گا.
تو آپ کے خیال میں کیا امریکی مسلمان کے لیے صدر بائیڈن کا انتخابی ووٹ دوڑ سے الگ ہونا کافی ہے, یا ان کے لیے مشرق وسطی سے متعلق امریکی پالیسی میں تبدیلی اصل معاملہ رہے گا؟
دیکھیے جو امریکی مسلمان ہیں ان کے لیے یہ فیصلہ آسان نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ کیونکہ اس وقت غزہ کا جو کانفلکٹ ہے وہ ایک فلیش پوائنٹ بنا ہوا ہے جو صدر بائیڈن کا جو انکمبنسی فیکٹر ہے کہ انہوں نے یہ فیصلے لیے ان کے خلاف جاتا ہے. لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو ریپبلکن پارٹی کی بھی پالیسی جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی مختلف نہیں ہے, بلکہ ریپبلکن کنونشن میں تو جو نعرے لگتے رہے ہیں اس میں یہ کہا جاتا رہا ہے کہ فنش دا جاب. وہ نہ صرف ریپبلکن پارٹی بلکہ صدر سابق صدر ٹرمپ بھی پوری طرح سے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اس معاملے میں. تو مسلمان ووٹر کے لیے یہ پک کرنا بہت مشکل ہے کہ دونوں میں سے کس کو ووٹ دیا جائے. اسی لیے صدر بائیڈن کے منظر سے ہٹنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ وائس پریزیڈنٹ کاملا ہیرس جو ہیں وہ اس پوزیشن سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہی ہیں, اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنے کی کوشش کر رہی ہیں ان فیصلوں سے جو صدر بائیڈن نے لیا, اگرچہ وہ اس ایڈمنسٹریشن کا حصہ رہی ہیں. اور یہ مشکل سوال ہوگا اگر ان سے یہ براہ راست پوچھا جائے کہ آپ نے اس کو سپورٹ کیوں کیا, لیکن اب وہ اپنے جلسوں میں, اپنے انٹرویوز میں اب وہ سیز فائر کی بات کر رہی ہیں.
بس کوئکلی لاسٹ میں 30 سیکنڈ سے میرے پاس ایک چیز میں چاہوں گا اور کوئکلی آپ ایڈریس کرتے چلیں. رائے عامہ کے جو اب تک جائزے آئے ہیں ان کے مطابق جو پارٹی پوزیشن بن رہی ہے, کون سی پارٹی گراس روٹس پر اپنی حمایت بڑھانے میں کامیاب نظر آتی ہے آپ کو؟
دیکھیے مجھے تو بڑا واضح یہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت کاملا ہیرس جو ہیں وہ ایک سرپرائز دینے کی پوزیشن میں آ چکی ہیں, اور خاص طور پر جو نہ صرف امیگرنٹس گروپ بلکہ خواتین اور جو لیفٹ لیننگ لبرلز ہیں, خاص طور پر جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کی بڑی تعداد ہے, اور ہم نے دیکھا کہ فلسطین کے حوالے سے جو مظاہرے بھی ہمیں نظر آئے, یہ تمام گروپس اس وقت مجھے
آپ سمجھتے ہیں کہ
سپورٹ کرتے ہوئے نظر
اس کی وجہ سے کملا ہیریس کا ووٹ بینک جو ہے اس میں ایک آپ سمجھتے ہیں کچھ ایکٹیویٹ ہوا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ ڈاکٹر ویس سلیم, آپ ہمارے ساتھ تھے. ناظرین اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. آنے والے پروگرامس میں بھی ہم امریکی الیکشن پہ بات کرتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری, او کله چې مونږ سره اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزاد میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي, مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی بی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې, او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کیکاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کیکاږئ, او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تڼۍ یا بټن کیکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ویب پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ, او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه, رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری, او کله چې مونږ سره اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمونږ ارزوګانې آزاد میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي, مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو یو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پانه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې, او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې. له هغه وروسته
لټون کی ان ٹی ایچ ا لنک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندی د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټ کی کاږي. لیکن ایک تیدو روستا تاسو د دې وی پانا پانزی او د خپل پخې پرونی وګوري او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
پاګه غاښنا تلویزیون د نوښې د خبرونو سرټکی په ملګروب لتون کې د افغانستان د وضعیت ارزونه ټاکل شوې د غونډې ته په افغانستان کې د ملګروب لتون عمومي منشي ځانګړي استازي او د خزو په چارو کې د ملګروب لتون د عمومي منشي مرستیاله خبري وکړي. په امریکا کې د ولسمشۍ د سیالیو کمپاین دیموکراتان په پخوانی ولسمشر ترامپ نیوکه کوي چې د خپل سیاسي ګټو په موخه امریکایي اتلانو یا ته سپکاوی کوي، خو د قرباني اتلانو ځینو کورنۍ بیا د ترامپ په ملاتړ خبرې کړي. په خوست کې د میشتو هندوانو او سکانو غوښتنې دوی وایي هیله لري چې په خوست ولایت کې د اهل هنود غصب شوې ځمکې بیرته ورکړ شي. هیله ده د خبرونې تر پای مو سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام، نن دوشنبه ده د وګی دولسمه نیټه او د 2023 کال د سپتمبر 2 نیټه زه خایسته سعادت لامېمه په خبرونه کې رپورټونه هم لرو، خو تر هغه د مخه یو بیړنۍ خبر. روسي رپورټونه وایي چې په کابل کې د لوی څارنوالۍ د دروازې مخې ته چاودنه شوې. چاودنه نن په ځای وخت د مازیګر په 4:15 دقیقو په دارالامان کې شوې ده. لومړی رپورټونه وایي چې چاودنه هغه وخت شوې چې مامورین له کارونو څخه رخصت شي او کورونو ته روان وو. د طالبان حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایان عبدالمتین قانې دا چاودنه تایید کړې ده. البته امریکا غاکته خود ترنګوالي او تلفات په اړه څه نه دی ویلي. تر دې دمه هیڅ یوې ډلې هم د دغه چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. خود طالبان په واکمنۍ کې د اکثریت بریدونو مسؤلیت د داعش ډلې منلی دی. په دې تړاو به وروستي خبرونه حتما تاسو ته وړاندې کوو او تاسو به په جریان کې ساتو. بل پلو د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټ ورکونکي ریچارډ بنت د افغانستان په تړاو د سیمې هیوادونو ته د سفر خبر ورکړی. کاغلی بنت په داسې حال کې قطر ته سفر کړی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د میرمنو د وضعیت ارزولو په موخه غونډه کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر بیا ویلي چې د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د مرستې رسونې د ادارو لخوا د څه باندې 2,000,000 اړمنو کسانو سره لږ تر لږه یو ډول بشري مرسته شوې ده.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ په ایکس ټولنیزې پاڼې لیکلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د افغان میرمنو، کارپوهانو او حکومتي استادو سره د خبرو په موخه سیمې ته سفر پیل کړي او اوس په قطر کې دی.
ریچارډ بنټ منطقې ته تللی دی او موضوع هم د افغان میرمنو خبره ده. زه فکر کوم چې دې موضوع جهان ته ټکان ورکړی دی، ملګرو ملتونو ته ټکان ورکړی دی او نه یوازې دا چې بلکې په افغاني جامعه کې هم ډېر زیات سخت مخالفت را پارولی دی د طالبانو دغه نوې فرمانونه. نه یوازې دا چې افغانان بدنامه کړی دي، بلکې اسلام ته هم لوی ضرر ورسولی دی.
بنټ په داسې حال کې قطر او ترکیه ته د سفر خبره کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د سپتمبر په 13 به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي ځانګړي استازي او د خزو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیاله په یو غونډه کې د افغان میرمنو او نجونو د وضعیت په اړه خبري وکړي.
دا کوم خاصه ناس نه دا یا کوم فوق العاده
ناسته نه ده، بلکې دا نارمل هر درې میاشتنی ناسته ده چې د کال په هر درې میاشتو کې یعنی هر کوارټر کې دا کیږي، مارچ، جون، سپتمبر، همداسې دسمبر. نو دا نارمل ناسته ده، منتها موضوع به مهمه لپاره دی چې د نوي فرمان په اساس چې د اته د خزه او اواز هم اورت کړل شوی دی، یو نور قیودات هم په خلکو لګول شوی دی، او د انساني او حقوقي مسایلو نقطې نظر نه د حقوق بشر مسله مهمه ده. د اتمن د الترا اوچتۍ په دې باندې بحث کې اور سیړي
د امر بالمعروف قانون لپاره غندنی ورسته د طالبانو د امر بالمعروف وزارت اعلان وکړ چې نور بل یونما سره همکاري نکوي، خو اوس د طالبانو حکومت ویان مرستيال حمد الله فطرت ویلی دی چې هغه د اسلامي قانون په اساس لټولو هیوادونو او سازمانونو سره مثبت تعامل ته ژمن دي.
زما په نظر باندې چې د طالبانو واکمنۍ سي په داخل کې هم له مشکلاتو سره مخامخ ته او په نړیواله کچه هم په رسمیت باندې نه دي پیژندل شوي، ډیره اړینه ده چې باید له نړیوالو سره، له ملګرو ملتونو سره خپلو مثبتو تعاملاتو ته او ډیپلوماسۍ ته ادامه ورکړي، او دا د افغانستان د خلکو په ګټه باندې دی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا وایي چې د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د مرستې رسونې د ادارې لخوا د څه باندې 12 میلیونه ارمنو کسانو سره لږ تر لږه یو ډول بشري مرسته شوې ده.
د عملیاتو د پیچلي چاپیریال باوجود د بشري مرستو کارکونکو په ټول افغانستان کې خلکو ته د ژوند د ژغورنې مرستې رسولې دي. د جنوري او جون ترمنځ میاشتو کې 1.201 میلیون وګړو د سلو څخه د زیات شریکانو لخوا لږ تر لږه یو ډول بشري مرسته ترلاسه کړې ده.
د ملګرو ملتونو بشري اړتیاو د ځواب ویلو د پروګرام د راپور پر اساس په افغانستان کې 2.1 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، چې په دې ډله کې 25% ماشومان او 25% ښځې دي. همداشان د ملګرو ملتونو د راپور پر اساس په افغانستان کې په خورځواکۍ باندې د اخته ماشومان او میندو شمیر زیات شوی، او 6.3 میلیونه افغانان په کور دننه د خپل مينو څخه نور سیمو ته کډه شوي دي. احسان لاریوب زئی، امریکا غږ، واشنگتن.
قدرمنو لیدونکو، په اولمپیک کې یو خبر جوړونکې پیښه د یو افغاني ورزشکار شعار و. منیژې تلاش په خپل لباس باندې لیکلو چې افغاني ښځې آزاد کړي. د اولمپیک مسؤلینو هغه له دغو سیالیو څخه وایستله. مسؤلین وایي چې په دغو سیالیو کې هیڅ ډول سیاسي، نژادي او دا ډول نورو شعارونو او فعالیتونو ته اجازه نشته، خو منیژې وایي چې هغې د خپل وطنوالو میرمنو دپاره دا قرباني ورکړې وه.
منیژه تلاش د پاریس په اولمپیک د بریک ډانس په سیالیو کې برخه اخیستې وه. هغه د کډوالو د ټیم غړی وه، خو د سیالۍ په پیل کې په خپل کمیس باندې افغان ښځې آزاد کړی د شعار په لیکلو سره د سیالیو څخه حذف شوه.
زیاتری نفرها فکر میکنن که مثلا تصمیم که گرفتم برام خیلی سخت بوده، مثلا باید رویاهای ما کنار بگذارم تا یک حرفی درباره دخترای افغانستان بزنم، ولی از نظر من خیلی هم ساده بود. چیزی که برات مهم است را میتونی تو انجام بدی، مثل که من هدفم و رویاهایم دست برداشتم و خواستم کاری کنم برای دخترای افغانستان. من از برقه بال ساختم و خواستم برای جهانیان نشان بدم که دخترای افغانستان اونقدر قدرت دارن که میتونن از پیله پروانه بسازن.
منیژه تلاش چې په اسپانیا کې اوسیږي وایي دا ابتکار یې د یوه انګلیسي فلم هانګر ګیمز نه اخیستی و، او په خپل کمیس یې د افغان میرمنو د آزادۍ شعار ولیکو.
میخوایم بگویم که ما اهل صحبت کردن نیستم، دوست دارم عمل کنم مثل یک بمب، چون که ما بین بمب بزرگ شده.
د پاریس په سیالیو کې منیژه تلاش نه پرته زکی خدادادی هم د ګډونوالو د ټیم لخوا برخه اخیستې وه، او د تیکواندو په سیالۍ کې د برونزو مډال وګټو. خو زیات شهرت منیژه وګټلو چې د لوبې په جریان کې سیاسي شعار لوړ کړ او د لوبو څخه وایستل شوه.
میخوایم برای دخترای افغانستان بگویم که امروز اگر ما زنده هستم دلیلش فقط شما هستین، شما برای ما انرژی میتین، و لطفاً تسلیم نشوین برای کسایی که امروز فقط به خاطر شما زنده هستن. ما یک روز دوباره کنار هم جمع خواهد شدیم و در کشور خود ما، در خانه خود ما، در خاک خود ما، با صلح و آرامش و با آزادی بیان زندگی میکنم. خیلی زیاد تشکر و امیدوار هستم دوباره همه ما برگرد.
من جوایز ما پیغام د پردی یا حجاب خلاف نه وو، بلکې د افغان جنو او مرمنو لپاره د بنیادی انسانی حقونو غوښتنه وه.
ولی منظور ما از آزادی ربط به حجاب نداره. منظور ما حق بیرون رفتن از خانه، حق صحبت در جامعه و از همه مهمتر تحصیل است و ما به خاطر ای امروز اینجا هستم و تلاش میکنم.
منیجا تلاش وایی چی دی وی افغان پا صفت دی خپل مسئولیت ادا کلی دی او نرهی تی دی افغان جنو پیغام رسولی او غالی چی نرهی ورته پاوم وکری او دی حالت او جهالت نی راو باسی. غرزنگ دی امریکا غد واشنگتن.
بیا هم د افغانستان په تړاو امنیتی چارې، البته امریکایي چارواکي وایي چې د هیواد دریځ یې دا دی چې افغانستان په هیڅ ډول وسله واړې شخړې کې ښکیل نشي. نو اوس پوښتنه دا ولاړیږي چې آیا د داسې یو وسله والې شخړې امکان لیدل کیږي او د څه ډول شخړې امکان لیدل کیږي؟ دا او نور ورته مسایل د خبرونې قدرمن میلمه د افغانستان د ملي اردو پخوانی جنرال صلاح الدین حمیدی صاحب سره راست کړو. جنرال صاحب حمیدی ستړي مشه او ډیره زیاته مننه کوم صاحب چې زحمت مو ایست. په خیر راغلی.
سلامونه ساده سب تاسو ته، تاسو تخنیکی همکارانو ته او لیدونکو ته
ډیره مننه. کور ودان صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماثیو میلر د فاکس نیوز سره مرکه درلوده. هغه ویل چې واشنگتن نه غواړي چې افغانستان بیا په جګړې کې ښکیل شي. څه ډول جګړه جنرال صاحب، امکانات یې او د امریکا لخوا په سیمه کې د ثبات لپاره ژمنتیا بیا څنګه ارزوئ؟
لکه څنګه چې تاسو پیګئ ک 2004 لسته مراجعه وکړو، د امریکای حکومت نه تنها بلکې نور متحدینو یې د تړکل چې افغانستان کې نور جګړې ته ادامه ورنکي او دوی د یو نیم کال جارو بسو په نتیجه کې چې هغه طالبانو سره او هغه ځی داخله هوادونه په نړۍ کې چې د افغانستان په مسله کې داخل وو، دیتا په موافقه ورسیدل چې نور په افغانستان کې جګړه نتیجه نه ورکوي او دا د 15 سال وخت کالو نتیجه چې په مختلفو نامو کې په افغانستان کې جنگ شوې ده، د دې یو د پای ټکی کېږي او زه د امریکای ژمنتیا ته په دې رابطه باندې په مثبت نظر ګورم او دی دا کار تر اوسه پورې نه تنها دوی بلکې د نړۍ نور ځی داخله هوادونه هم دې ته اړ کړی دي چې جګړه ته لمن ونه وهي او افغانستان یو باثباته او آرام او د جګړې نه دلري.
بله، ځینې بیا وایي چې په خبرو مسائل نه حل کیږي، حالات ورځ تر بلې ویجاړیږي. د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم د یوې مرکې په ترڅ کې ویلي دي چې دوی 15 سرتی لري چې په افغانستان کې 202 پوځي عملیات هم د طالبانو په خلاف ترسره کړي. آیا دا شمیرې تاسو تاییدولی شئ؟
زه خپل د ما په نظر زه به د سرتیری کلمه ورته ذکر نه کوم، ولی ممکن د 15000 خواخوږي طرفداران ولري، ولی د 202 عملیات په رابطه باندې چې دوی په دې کال کې کړی دي د میډیا د لارې او د مختلفو مجازي ارتباطاتو په اساس باندې د تازه استلا تاییدوم چې دا وړې وړې غلچکی ګروپونو په شکل باندې د خپل عملیات په مختلفو ولایتونو کې کړی دي.
ښه، یو بل مقاومت مشر جنرال صاحب سمی سادات پروند فاکس نیوز سره مرکه درلوده، ویل چې افغانستان د ترهګرۍ ځاله ده. د امریکا دفاع وزارت هم لکه څنګه چې تاسو ویل وایي چې افغانستان کې د بیلو تروریستي ډلو پر ګواښ هم سترګې نشي پټېدای، نو ځکه سیمه هم څاري. ستاسو ارزونه جنرال صاحب د څه ډول ګواښونو خبره کیږي؟ آیا امریکا په دې خبره باندې چې وایي ګواښ متوجه ده، د پاکستان اندېښنې هم نه تاییدوي؟
د ما په نظر د جنرال صاحب صادات خبرو په تایید زه به لږ هغه مشخص کړم چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کومه کرخه چې د دیورن دغه په اخ او دیخوا کې د دوه څلوېښتو کالو راهیسې متاسفانه چې استخباراتي کړی و هغلته د مختلفو ترهګرو ډلو ځالې جوړې کړې وې، د ټرین کول، د ټریننګ کول او د دغه اهداف ډېر مشخص د افغانستان په رابطه وو. ولې اوس کوم شکونه چې د امریکې حکومت لري موږ یې تاییدو د شکونه ممکن وي او دا د ترهګری دلې چې دروشت ګروپونه مختلف ګروپونه تشخیص شوی او دغه فعالیت شته فقط فعالیت شکل یې بدل شوی دی او خوشبختانه بولی که بدبختانه هغه چا چې روزل مخ یو غي خواته شوی.
بله جنرال صاحب، یو بل پښتنه تی تی پی یعنی پاکستانی طالبانو ته چرشو په خوانی جمهوریت نظام افغان پاوز تی تی پی سره مقابله کوله، څنګه مقابله کوله؟ تاسو په پاکستان کې د بریدونو کچه په هغه وخت او اوس څنګه پرتله کوي؟
نو د مقابله او د جګړې پر اوته چې وایم موږ نه تنها تی تی پی بلکې هغه دروش دلې چې مشخصې شوې وي د افغانستان د بقا او د ثبات لپاره د غوسره موږ جګړه کوله. واقعیت ولیدا چې اوس تی تی پی مخکې به د نورو ډلو سره همکاري کوله او د افغانستان د حکومت په مقابل کې به جګړه کوله. د تی تی پی دغه مخې اوس بدل شوې دي او کوم اهداف یې اوس مشخص کړی هغه ډیر د پاکستان حکومت او نظام او بالخصوص هغه ګروپونه دي ګروپونه ته متوجه دي چې مخکې دی روزل.
ډیر زیاته مننه کوم جنرال صاحب، د افغانستان د ملي اردو په خوانی جنرال صلاح الدین حمیدی صاحب کور ودان، همیشه سرلوړی اوسئ صاحب.
تاسو نه مننه،
خوشاله اوسئ
کور ودان.
بل پلو په تورخم کې د خیبر د راجګل سیمې د کډوالو د احتجاجي پرلت لامل دوه اړخیز تجارت، ترانسپورت او ورځنی ژوند اغیزمن شوی. دا پرلت ولې پیل شو او دوی څه غواړي په تړاو به یې پوره معلومات د خپلې همکارې مسکا جانې صفې نه ترلاسه کړو. مسکا جانې ستړي مشه، په خیر راغلې او مننه. دا خلک ولې پرلت تراوتلې دي؟
ډیره زیاته مننه تاسو څخه. څنګه چې تاسو ویلو، په تورخم لار د جمرو د خیبر درې په جمرو سړک یو سیمه ده چې بګیاړي نومیږي. په دغه سیمه کې دغه پرلت کوونکي یا هم هغه خلک چې بې ځایه شوي دي او د تیرا اوسیدونکي دي، دوی په کال 2014 کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو له کبله بې کوره شوي او شاوخوا 60,000 کډوال 60,000 کورنۍ دلته د پیښور شاوخوا سیمو کې مېشول، چې د دوی وختونه د پاکستان حکومت چې موږ ته ځکه ورکړ شي موږ به تخپل سیمو ته ولاړ شو. د مشرانو وینا دا ده چې تیرو دوه کلونو چې کوم مظاهره چې شوې وي، دغه وروسته شاوخوا شپې ته سلونو ته اجازه ورکړل شو چې دوی لاړ شي. خو پاتې نورو هم واړي چې دوی ته اجازه ورکړل شي. اما د پاکستان لاړه دا وینا ده چې تر څو هغه سیمه د ترهګرو لخوا پاک نشي نو چاته هم اجازه نه ورکول کیږي، ځکه دا عامه سیمه دي. او د دې سربېره زه باید دا هم ووایم چې سلور ورځې وړاندې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت طالبان لور ته جوړ کیږي، دغه لاړه هم په خبر پاڼه کې پاکستان څخه وختنه شوې و چې باید دغه مسله ژر تر ژره حل شي، چې په سګونو ولداري په دوړو خواو ته ایصال دي او تجارت هم ځوان شي.
بله طبي ناورینونو ته چرشوال ته په پاکستان کې د جولای د میاشتې را په دی خو د ځانی تلفات شمیر هم لوړ و، په دې اړه ورسته شمیرې څه دي؟
همدا صدا طبي پیخې هم زیات دي او سربېره لدې زباید ووایم چې ترهګري بریدونه هم په پاکستان کې او په بیلابیلو سیمو کې روان دي، چې د لکابله ډېر زیات زیانونه اوختي دي. او نږدې په دې ورځو کې هم موږ ګورو چې ترهګري بریدونه سیوا شوې. شستجان زباید ووایم چې اگست میاشت کې هم تر ډېره حده بو پورې بریدونه شوې، چې تیر ورځ هم په میانوالي کې او هم د باجوړ سیمه کې 14 لکابله ډېری خلک خپل ژوند لاسه ورکړ کړه. او بار بار د پاکستان وینا دا ده چې ترهګر ډلې چې دغه په افغانستان کې فعال دي او باید لپاره د طالبان حکومت هم اقدام وکړي، چې دغه لړخه هم دا وینا ده چې چا د هم اجازه نه ورکول کیږي چې افغانستان خوره د چا پر ضد وکارول شي.
بله ډیره زیاته مننه کوم ګران مسکا جانې، بریالي اوسه. مننه. په خوست کې د میشتو هندوانو او سکانو پر غوښتنو رڼا چو چې وایي هیله لري په دغه ولایت کې غصب شوې ځمکې بیرته ورکړ شي. خو د دې بشپړ رپورټ تر لیدو مخکې لومړی یوه لنډه دمه هم اخلو. نړیوالو مسایلو تر ازو د غزې په جنوب کې د شپږو اسرایلی یرغمل شویو کسانو د مړیو د موندل کېدو نه پس اسرایلی ول سخت غصه او غبرګون خودلای دی. ځینو اسرایلیانو دولت په دې تورن کړی چې ولې د مخه د حماس سره اوربند ونه شو کړلی. بلخوا د اسرایلو د کارګرو سترې اتحادیې د دوشنبه په ورځ اعلان وکړو چې تر هغې به کارونو ته نه راګرځي تر څو چې اسرایل د حماس سره کوم تړون نوی لاسلیک کړی. د دې کار بندیز په نتیجه کې د تل ابیب هوایي ډګر نه هم پروازونه بند شوي دي.
د اسرائیل په لویو خارونو کې پاس له هغې ستر لاریونو نه پیل شو کله چې د اسرائیل پاوز اعلان وکړ چې شپږ یرغمل اسرائیلیان د غزې په جنوب کې په یو تونل کې موندل شوي دي. په وژل شوو کې یو هم د اسرائیل او امریکا تابعیت لرونکی هریش ګولدبرګ پولین هم شامل دی. مظاهره کوونکي د پایتخت تل ابیب په شمول هیواد لوی خارونو کې سړکونو ته راوتلي او د زرګونو په شمېر لارې او سړکونه تړلي دي.
هم نرڅخو باخزریو
دا کسان زمونږ لر رسیدلو مخکې د حماس د ترهګر ډلې له خوا په ډېر بیرحمۍ سره وژل شوی وو. دا کسان د حماس ترهګر ډلې له خوا د تیر کال د اکتوبر په اومه ژوندۍ برمته وړل شوی وو. د دوی مړی د رافه ناحیې کې د عملیات په وخت کې په یو تونل کې وموندل شول. له دې ځایه څه ناڅه یو کیلومتر را دېخوا موږ څو ورځې مخکې فرهان الکدی ژغورلی وو.
اسرائیلی مطبوعات وایي چې کېدی شي حماس د اسرائیلي پوځ د ژغورنې د عملیاتو په غبرګون کې دا کسان وژلي. ویل کېږي چې د شپږو نه درې کسان د اوربند په لومړي پړاو کې خوشي کېدونکي وو چې دوه پکې مېرمنې او یو اسرائیل اصله امریکایي ګولدبرګ پولین هم پکې شامل وو. د دې پیښې په غبرګون کې ټول اسرائیل کې د دولت ضد مظاهرې پیل شوې دي او حکومت یې تورن کړی دی چې د غزې او مصر په پوله د پوځیانو د ځای پر ځای کولو له کبله د برمته شوو د خلاصون تړون سبوتاژ یا زیانمن کړی دی. د مصر او غزې په پوله د نظامی حضور دا پریکړه د اسرائیل د کابینې په غونډه کې څو ورځې مخکې شوې وه او د اسرائیلي رسنیو په وینا صدر اعظم نتنیاهو دا منلې و چې د فیصلې سره به د برمته شوو کسانو په سر روانې خبرې به هم اغیزمنې شي. خود شپږو اسرائیلي برمته شوو کسانو د وژل کېدو نه پس نتنیاهو حماس په دې تورن کړ چې د تړون کولو سره یې علاقه نه لرله.
بیامیم اله بشاسی
اسرائیل منهلت مساو مت 10 سال کې چې اسرائیل د منځګړو په مرسته ای موافقه ته رسیدو هڅه غړندې کړې و. حماس هیڅ وړاندیز نه درلود او هر چا چې کسان وژلي غوی د تړون نیت نه لري.
اسرائیل کې عامه نظر پښتون نه معلومه شوی چې اکثریت په دې نظر دی چې اوربان د برمته شوو د خلاصون یوازنی لار ده. د حماس ډله سره د اسرائیلو د یو مجرب مرکشي چیرشان باسکین په وینا د حماس د لمنځه وړلو نه زیات د دې برمته شو خلاصون ډیر مهم دی.
ترنن پورې یو برمته شو هم د نظامی فشار په وجه نه دی را خوشی شوی بلکې اته کسان د ژغورنې عملیاتو کې آزاد شوی دي. اوس هم غزه کې سل برمته شوی کسان پاتې دي نو موږ باید پوه شو چې نظامی فشار را خلاصول نه شي بلکې نور هم وژني.
د دې پیښې نه پس اسرائیلو کې سرتاسري احتجاج پیل شوی دی. خلک سړکونو ته راوتي دي او د ژوند کارونه قریب په ټپه درېدلې دي.
بل پلو د فلسطین روغتیا چارواکو او د ملګرو ملتونو ادارو د یکشنبه په ورځ د غزې په تړانګه کې د پولیو په وړاندې د واکسین لوی کمپاین پیل کړی دی. په دې هیله چې په سیمه کې د اسرائیل او حماس جګړې له امله د نوې روغتیا ناورین مخه ونیول شي. د غزې د روغتیا وزارت ویلي چې د یکشنبه په ورځ څه باندې 2000 شپږ سوه ماشومان واکسین شوي. دغه کمپاین د شنبه په ورځ د لږ شمېر واکسینونو سره پیل شو او موخه یې شاوخوا شپږ سوه څلوېښت زرو ماشومانو ته رسېدل. چارواکي پلان لري چې تر چهارشنبه په مرکزی غزې کې ټول ماشومان واکسین شي مخکې له دې چې د غزې ډیرو ویجاړو شمالي او سویلي برخو ته ورسیږي. د دې نوړاندې د امریکا د وژل شوو پوځیانو ځینو کورنیو د یکشنبه په ورځ د امریکا له پخواني ولسمشر ډانلډ ترامپ څخه ملاتړ څرګند کړ. دا خبر وروسته له هغه خپور شو چې پخواني ولسمشر تیرونی د آرلنګټن په ملي هدیرې کې د انځورونو او ویډیوګانو د اخیستو له امله تر نیوکو لاندې راغی. اوس په موقعی د اګلیسیس د رپورټ پښتو ژباړې ده.
د ولسمشری لپاره د ډیموکرات ګوند نوماندې مرستیالې ولسمشر کاملا هیرس تیره اونۍ د ارلینګټن د ملي هدیرې د شپېتمې برخې څخه د لیدنې پر مهال د پخواني ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا د انځورونو په اخیستلو د منتقدینو سره مله شوې. د امریکا فدرالي قوانین او د دفاع وزارت تګلارې د ارلینګټن هدیرې په دغه برخه کې سیاسي فعالیتونه په جدیت منع کوي. له دې امله د ټرمپ لخوا په دغه ساحه کې د انځورونو او ویډیوګانو اخیستل د هدیرې د پاملرنې ادارې یو مسؤل سره د جنجال لامل شو. د یک شنبه په ورځ کاملا هیرس په دې اړه د ایکس په شبکه یا په خواني ټویټر کې د موضوع ته اشاره وکړه.
راځي چې پر خوانه ډول وایو، په خواني ولسمشر د مقدس خاور سپکاوي کړي، دا ټولې د سیاسي مخې لپاره کړې دي.
جمهور غوښتونکي ولسمشر نومان ډانلډ ټرمپ د یک شنبه په ورځ خپل دلیل بیا تکرار کړ او وی ویل چې 2021 کال کې افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د راوتلو پر مهال په یو ترهګریز برید کې په افغانستان کې د وژل شوی یو سرتیری د خپلوانو په بلنه دغه هدیرې ته ورغلی.
زه حیران یم، ما کله هم په دغه اړه فکر نه دی کړی. دوی ما ته وویل ته پوهېږم محترمه، آیا دا ممکن دی چې تاسو زموږ سره زموږ د زوی د قبر د داړې سره انځور وباسئ؟ ما ورته وویل یقینا، ما دا د اشتهار لپاره نه کولو، زه اشتهار ته اړتیا نه لرم، زه ډیر شهرت لرم.
د ټرمپ ټاکنیز کمپاین د یک شنبه په ورځ داسې ویډیوګانې خپرې کړې چې د امریکا د وژل شویو پوځیانو کورنۍ پکې قبرستان ته د ټرمپ له لیدو څخه ملاتړ کړي.
زه دې ته ګورم چې څه وشو، خو تاسو پوهېږئ بدبختي دا ده چې د کورنۍ اړوي چې د آرلینګټن مخبري ته د بایډن ادارې د ناکامې تګلارې په پایله کې د خپلو وژل شویو زامنو د قبرونو لیدو ته ورشي. زیاتېدونکې ترهګري د ناامنه شویو سرحدونو سره یو ځای د سپتمبر د 12 یوه بله پیښه زموږ لوري ته را روانه ده.
د کلراډو ایالت والي جرک پولیس وایي کله چې د امریکا د پولو د خوندي کولو موضوع مخې ته راځي، د هیرس لرلیب وضعیت اغیزمن ثابت شي. له نوموړي پوښتنه وشوه چې په دې اړه چې هیرس به د امریکا پر پوله دیوال جوړوي او کنه، او په دغه اړه دوی د ټرمپ د تګلارې سره خپل تګلارې څه ډول پرتله کوي.
دیوال جوړول چې ډونالډ ټرمپ یې وړاندیز کړی، د پیسو وخت ضایع کول دي او د امریکایي مالیه ورکوونکو د پیسو خوشي ضایع کول دي. نوموړی په اغیزناک ډول پر ټوله پوله د دیوال جوړولو په اړه خبرې کوي، نه د بیلابیلو ممانیو په اغیزناک ډول د کارونې په اړه. هغه څه چې هرڅه کول غواړي هغه په کم لګښت د پولې د خوندي کولو زیاته مؤثره لار ده.
د دوشنبه په ورځ د کارګرانو د نړیوالې ورځې په مناسبت به مرستیاله ولسمشره کاملا هیرس د میشیګن او پنسلوانیا ایالتونو کې خپل ټاکنیزه مبارزه وکړي. د سه‌شنبه په ورځ به د هیرس ټاکنیز دفتر د زیګون د ازادۍ د حق د مبارزې په نوم د بس د دورې پرانیسته وکړي. دا چاره به د فلوریدا په پام ساحل کې لوی غونډې څخه پیل شي. بلخو د ټرمپ د ټاکنیزې مبارزې دفتر به د سه‌شنبه په ورځ د جورجیا او اریزونا ایالتونو کې خپل ټاکنیزې غونډې وکړي. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
بیرته افغانستان ته ستنیږو. په خوست کې میش، هندوان او سکان وی چې هیله لري چې په دغه ولایت کې د اهل هنود غصب شوې ځمکه بیرته ورکړ شي. چرن لال چې کورنۍ په هند کې اوسېږي، اوس د خپلو غصب شوې ځمکو د خلاصولو په مخه خوست تللی دی. په موکې د شمس آریان رپورت ده.
خوست کې چې په خوا پکې د هندوانو او سکانو شاوخوا څلور سوه کورنۍ میشتې وي، له جملې تازه دغه ولایت د خپلو ځمکو د خلاصون په موخه تللی د چرن لال په نوم کس وایي له تیرو اتو کلونو راهیسې د خپلې ځمکې د خلاصون هڅه کوي، چې نه په جمهوریت کې دا ستونزه حل سوه او نه اوس.
زه خو جمهوریت کې نه چې بشوري هم دا د وکړي تقریبا وا او تام کول مې دا او فیرې چې دا جنجلونه وم کلا ته چې مونږ راو کړی دو کلا ته چې مونږ اخپل دوی مونږ پداري دو او کلا دلیاري کې ونی سي کلا وچ پوشه بابا سی وای نه و خبره خو کی مقصد حقي کې نبي حاضري کې نا.
چرن لال وای د تیر په شان هغه کسانو چې زمکي غصب کړی دي اوس هم به له کوم سند چ پلاس کې ولري د زمکو سپارلو ته حاضر نه دي.
بازي جنجلونه دي، بازي دوغو کې دي، اواله مخپل مې زګه دو کونډه کې دو اوس وخت په ځړای روغل دی چې زه لیار کې تیرو په زوریاتي روم په خواخا قران اپ کوم وچ پوچ مې زګه مو دو اچ چې لری کزي وی دو چې چې لری لري چې چانه لره چې کوالا غلری دا غوښیدو چې او غوښیدو مې دو چې روح لا غوښونه لري نشته بداله دو نه تو کېری نه خو اوس ایتې چې په باندې کېږي چې په باندې ده شو
که څه هم چرن لال د خپل ځمکو د خلاصولو لدی قضیه ستومانه ښکاری خو بل لورته د خوست ولایت چارواکي د غصب شوی ځمکو د ستونزې د حل ډاډ څرګندوي
اغه ځمکه چې د دوی نه هر څه غصب کړی وي هر څوک وي اغه کا زورواکي وي اغه کا چارواکي وي دوی کول شي چې اصولي قانوني بڼه د ځان لپاره اختیار کړي ولایتي ادارې د دوی په خدمت کې دا زموږ محکم دي دوی په خدمت کې دي هر وخت دوی غوښتنه کوي شي او په ارتو تنوي راتلی شي
بل لورته شنن کې وایي کدا اهلي هون د سکانو د غصب سي وځمو کوستون زه حل سي دا افغانان به د افغانستان په اقتصادي پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي
ماشي دي اهلي انودو کوم مصايبي هم په داخله د افغانستان کې هم د هندستان او ریډي لاغي پر امید دي چې اسلامي امارات کدوې ته دي کورونا اوسمه کې بیرته ورکی نو دي کې دي شي بیرته وګرځي خپل وطن ته به تماغه دي چې کوم تجارت پیشه دلو د افغانستان کاروبار کوي ته دامه ورکی او خپل په افغانستان په جوړولو کې ونده واخلي
لسیزي وړاندې تر څلور سو زیات د اهلي هونو د سکانو کورنۍ په خوست کې میشتي وي چې د سوداګری یو ځانګړی مارکیټ هم درلود خو وروسته د کورنۍ جګړو او د زور واکو له لوري د زمکو د غصب په سبب د چرنلال په څیر په لوی شمیر سکان او هندوان د خپل هیواد پرېښې دوه ته مجبور سول شمساریان امریکا ژغ
ستاسو د مالتیانه بیا هم مننه کوم پښتو خبرونه پای ته ورسیده د دې نو وروسته به دری خبرونه وګورئ تاسو په خدای سپارم الله مو مل